درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت ساروان مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، بیا هم د انتخاباتو په اړه مرکې او راپورونه لرو. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي پرونیو انتخاباتو پر انتخاباتي بهیر د خلکو اعتماد ژوندی کړ. ملګرو ملتو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ستایلی دی او په لندن کې زرګونو خلکو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو پر پلان د ټول پښتنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. هغه افغانان چې پرونی د رایو د مرکزونو د نه پرانیستل کېدو له کبله رای استعمال نکړی شوي نن رای اچوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د رای ورکولو مرکزونه په ځنډ پرانیستل شول، خو تر اوسه پورې هغه ډول تخنیکي ستونزې نه ویني چې پرون یې له کبله ډېر خلک په ساعتونو منتظر پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رای ورکولو 401 مرکزونه پرانیستي وي چې 1500 اضافي کارکوونکي ورلېږل شوي دي. په همدې اړه په روانه خپرونه کې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو او هڅه کوو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو هم مرکه واخلو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په خبری غونډه کې ومنله چې د بایومیټریک سیستم د نویوالي او د وخت کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوي، خو ډیر خلک وتوانېدل چې رای ورکړي.
زه هغه هیوادوارو نه بیا هم مننه کوم چې په ډیر زیاته پیمانه باندې د مرکزونو ته راووتل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې یو کال موده کې څومره کار کړی چې هغه اعتبار او اعتماد سے صفر درجے ترا کته سوی وو بیرته هغه مرحله ته ورسی. سره له دې امنیتی تعدیداتو نه په ملیونونو خلق راوځي او د مرکزونو ته لاړ شي او ته د خپل خواخی کاندید ته رائے ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په هغو مرکزونو کې به چې د تخنیکي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي نن یکشنبه بیا انتخابات وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوه راغلي چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې لومړی وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میلیونونه افغانانو پرون له امنیتي ګواښ، تخنیکي ستونزو او ساعتونو انتظار سره سره د خپل شی راتلونکي لپاره رای ورکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي وژل کېده په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې جنرال ووټل پرون شنبه وویل په کندهار کې وروستۍ حمله له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه نشي کمزوري کولی. جنرال ووټل همداراز وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیتي وضعیت د کنټرول توان لري. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په سنگاپور کې خبریالانو ته ویلي وو چې افغانستان یو هیوادپاله وګړی له لاسه ورکړ، خو امریکا د افغانانو مشه د سولې پر بهیر باورمند دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتي ښکاره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د سعودي د سلطنتي کورنۍ نږدې ملګری دی پرون شنبه خبریالانو ته وویل تر هغو به راضي نه شي چې سم ځواب یې نه وي موندلی. د همداراز وویل چې په سعودي باندې پر بندیزونو غور کوي او د دغه هیواد له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره به خبري وکړي، خو ټرمپ خپلې خبري وروسته یو څه نرمې کړې. ویل امکان لري چې ولیعهد به له قتل خبر نه و. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرنی پرون د دې پیښې په اړه د عادلانه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. دې د خاشقجي وژنه ډېره ځورونکې وبلله او د هغه له مسؤلانو سره د حساب غوښتنه وکړه. کاناډا وایي د قتل په تر سعودي عربستان غندي او دغه هیواد له لوري د خاشقجي د وژل کېدو په اړه پر توضیحاتو باور نه کوي. سعودي عربستان بیا وایي چې ژورنالیست جمال خاشقجی په استانبول کې د دوی په کنسولګری کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو له چارواکو په قول وویل چې خاشقجی په کنسولګری کې له نورو وګړو سره په اخوډب کې مړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هیله لري چې د نیکی هیلي پر ځای به ژر په ملګرو ملتو کې نوی استازی وټاکي. د وویل غوره بولي چې پر دې چوکۍ بیا هم یوه ښځه وګماري. ټرمپ پرون شنبه د نیوادا ایالت په الکو ښار کې له یوې غونډې وروسته وویل چې ژر به یو مهم څوک وټاکي. د همداراز وویل چې په ملګرو ملتو کې د امریکا د دایمي استازي توپ د چوکۍ لپاره حاضر دمه له 15 کاندیدانو سره مرکې کوي او په لندن کې زرګونه کسانو له حکومت غوښتنه وکړه چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو د پلان وروستي شرایط ټول پوښتنې ته وړاندې کړي. په لندن کې پرون شنبه لاریون والو اروپاییم او ویاړم شعارونه لیږدول. د بریتانیا خلکو په 2016 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د پریکړې لپاره په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته او په سلو کې 250 خلکو د وتلو د پلان ملاتړ وکړ، خو له هغه راهیسې د بریتانیا حکومت نه دی توانېدلی چې د وتلو په شرایطو له اروپایي اتحادیې سره موافقې ته ورسیږي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د دې خبرونې ډیره برخه مو د انتخاباتو چارو ته ځانګړې کړې ده. په افغانستان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، له کتونکو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلانو سره مرکې کوو. لومړی په دې موضوع یو راپور لرو. هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په خبری غونډه کې ومنله چې د بایومټریک سیستم د نویوالی او د وخت کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډیر خلک توانېدلي چې رای ورکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شو او خلک ونه توانېدل چې رای ورکړي نن انتخابات کېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا ټوټل د سالور د 901 مرکز څخه چې وو د دې کې فقط په د سالور 101 مرکز کې تاسو سره چې مرکزونه بند پاتې شول. د دې جملې څخه په 255 مرکزونو کې د تخنیکي او اداري مشکلاتو له کبله نن انتخاباتو نشول او نورې د امنیتي تهدیداتو له کبله او یا هم مختل شول په بعضو تاسو کې چې یعنې کې انتخاباتو نشول. نو د دې جملې څخه په 45 یوازې په کابل کې دي، نورې په مختلفو ولایتونو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبری غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګنده کړي چې تر 3 میلیونه زیاتو وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رای ورکړي دي خپلو کاندیدانو ته. کوم راپورونه چې تر اوسه پورې راغلي دي، اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه هلته ارتباطات دي مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي، هغه شمیرنې به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابرو افغانانو نومونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کردی، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایندویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینې مرکزونو کې پرون د رای ورکونکو د نوم لړ نشټوالی، په ځینې سیمو کې د بایومټریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشټوالی او داسې نورې تخنیکی مسلې د دې سبب سوی چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 129 امنیتي پیښې ثبت کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 20 تنه وژل شوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وای موږ اوس مهال او 10,000 امنیتی ساتون کې د انتخاباتو د څارنې لپاره په دندو ګمارل دي. د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونه په ازاراتو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ورستۍ پایلې به په قوس کې اعلان سي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. سږ کال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل، نن هم د افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. البته په هغو سیمو کې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانېدو چې د رایو مرکزونه پرانیزي او خلکو ته موقع ورکړي چې رای استعمال کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین همدا شیبه په خیرخانه مینه کې دی. سین صاحب، څنګه تاسو کوم مرکز چې ورغلی یاست هلته د خلکو بیروبار شته او که څنګه؟
بلې ساروان صاحب، زه تاسې سره د کابل ښار د یولسمې ناحیې د غلام حیدر خان د لیسې نه خبرې کوم. په دې لیسه کې د رای ورکوونکو 11 محلونه دي چې 8 د نارینه دپاره دي او 3 د ښځو دپاره دي. دلته دا دویمه ورځ ده چې خلک راځي او رای اچوي. دلته پرون په لسو محلونو کې رای نه واچول شوی او یوازې په یو محل کې رای اچول شوی وه. امنیتي مسایل ډېر ښه دي، خلک جوپه جوپه راځي. او
خلک څه وایي؟ کود هغه مشکلات چې پرون لرل، نن هم خلک له هغه مشکلاتو سره مخامخ دي او که نن هغه مشکلات رفع شوي دي؟
هغه مشکلات نن رفع شوي. پرون همدغه مشکلات دا و چې کاغذونه نه رسېدلي، بایومیټریک مسایل لږ زره ستونزې لرلې او نن هغه حل دي.
یعنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکونکو نور د بایومیټریک له ماشینونو سره کوم مشکل نه لري؟
بلې، هیڅ مشکل نشته.
درست. او د خلکو شمیر څومره دی؟ خلک ډیر دی او که د پرون خلاف کم دی؟
خلکو درته وایم چې ساروان ته بلګ دی دوبار راځي. خلکو په منځ کې لګراګیری ما او خلک ډیر زیات راځي، په ډیر مینه او په ډیر شوق سره راځي.
بله، ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیندو چې په کابل په یولسمه ناحیه کې د انتخاباتي بهیر په باب معلومات راکول. همدا شیبه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان ښاغلی سید حفیظ الله هاشمی د ټلیفون له لارې را سره دی. هاشمی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو په خپل اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې هغه مشکلات چې پرون و په ټولو سیمو کې نن حل شوي دي، زموږ خبریال خو وایي چې حداقل د خیرخانې په سیمه کې دا مشکل نن نه دی لیدلی.
سلامونه جناب ساروان صاحب، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. په خوست پښتانه دغه نن 9 بجې اکثر مراکز چې په 255 مرکزونه چې پرون پلان شوي وو د 9 بجو شاوخوا کې خلاص شوي دي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې ډېره زیاته ده. نو زه هیله مند یم چې نن تر پای ورځو پورې موږ دغه کوم کسان چې پرون په هغه مرکزونو کې رایه نه ده ورکړې، نن هغه وکولی شي چې دغه چانس پیدا شي او رایه ورکړي. په هغه تیر کتو مشکلات سره چې د لیست مسله وه، د کارمندانو مسله وه، همدارنګه د بایومیټریک مسله وه، هغه تر یو حده پورې د شپې ناوخته پورې موږ دلته کار کوو تنظیم کړیم دي. زه هیله مندم چې بیا کوم مشکل سره مخامخ.
تاسو ویل چې په 9 بجو مرکزونه پرانستل شول، لیکن خلک منتظر ول چې په 2 بجې به پرانستل کیږي او ډیر خلک مرکزونو ته تللي ول او منتظر پاتې شول، دا څرنګه؟
سروان صاحب، دغه پریکړه د شپې ناوخته یولس بجې شاوخوا کې موږ مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړ. خو تاسو دا وخت خلکو دی چې دی باید دغه اطلاع سره رسیدلی وای چې نن موږ 2 بجې نه لرو بلکې 9 بجې لرو. هغه دې لپاره چې د دې دغه مرکزونو او د دې په سیړل نه وروسته چې تر څو موږ ته د غونډو ولایت څخه ګزارشونه راتل او بیا موږ په تصمیم نیولو کې ناوخته شو، نو دې دا کبلو چې خلکو ته دغه پوهاوی ونه شو چې 2 بجې نه بلکې 9 بجې سکول کېږي. دي
بلې آشي می سره
فیصله نه بچ شو
درست یو مساله یو ستونز چې د لیستونو په ارتباط و ډیرو دا ویل چې وای کچرته دا لیستونه کمپیوټري وای نو اسانه به پیدا کېدل